دا مشال راډیو دا او دا محل په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې اتنی مې بجې دی. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي، زه په امیر ساحل درته ښه راغلاست وایم. په خبرونه کې د قبایلي سیمو، پښتونخوا، پاکستان، افغانستان او نړۍ په اړه د رپورټونو تر څنګ سندرې هم در خپرو، خو تر هر څه مخکې د دې محل د سیمې او نړۍ خبرونه. افغان حکومت وای پاکستان د خبرو میز ته د طالبانو حاضرولو ژمنه نه ده پوره کړې. پښتنو ملتپاله ګوندونو پر پاکستانی حکومت غږ کړی چې په پنجاب کې د سختدریځۍ تر ختمولو عملیاتو ته دوام ورکړي، او اسلامي دولت وسلوالې ډلې په شام کې د سیمټو کارخانې شاوخوا 300 کارکوونکي تښتولي دي. بشپړ خبرونه. افغان حکومت وای پاکستان خبرو ته د طالبانو حاضرولو ژمنه نه ده پوره کړې، نو ځکه اوس د څلور اړخیزه ګروپ له نورو غړو یعنی چین او امریکا سره خبرې کوي. د افغان ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال تیره ورځ مشال راډیو ته ویل دوی له اسلام آباد غوښتي ول چې هغه طالبان مذاکراتو ته ورولي چې دوی ساتلې دي.
زمون غوښتنه دغه وشي هغه طالبان چې دوی سره دوی ساتلي دي هغه له موږ سره مذاکرات تکرین دغه پروسه د اوس لپاره ولاړه. اوس له څلور اړخیز دغه د نور اړخونو سره په مذاکراتو باندې اخته یو او ته دا وشي چې دغه د پاکستان دوه مخیله شي. هر وخت ژمنې کړي ولې بیا ورته ژمنو پر شا سوي.
خو د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وین نفیس ذکریا تیره ورځ په اسلام آباد کې خبري غونډه ته ویل دا یوازې د اسلام آباد دنده نه ده چې طالبان د خبرو میز ته ورولي. د کابل، اسلام آباد، بیجنګ او واشنگټن استازو په وروستي ځل د فبروري پر 23 سره لیدلی ول او ویلي ول چې ژر به طالبان له افغان حکومت سره مستقیمي خبري وکړي. پښتنو ملتپاله ګوندونو پر پاکستانی حکومت غږ کړی چې په هر هغه ځای کې عملیات وکړي چې پکې سخت دریځ ډلې موجود وي. دا خبره د عوامي نشل ګوند، پښتونخوا ملي عوامي ګوند او قومي وطن ګوند مشرانو تیر ورځ تیر مازیګر مشال راډیو ته وکړه. دوی ویل د کار روانو سلسله دی له جنوبي پنجاب تر ټولې صوبې وغځول شي او د سخت دریځو ډلو تر ختمولو دی ورته دوام ورکړل شي. د ملتپاله سیاستوالانو په خبره په عملیاتو کې د امنیتي ادارو او ملکي حکومت ترمنځ همغږي اړینه ده. د چهارشنبه یا شروع پر ورځ د پاکستان پوځ ویلي ول په جنوبي پنجاب کې به هدفي عملیاتو ته دوام ورکوي. پاکستانی چارواکو د هغو رپورټونو پلټنې پیل کړي دي چې پکې راغلي د وسلوالې ډلې لشکر طیبه په ملاتړ چلیدونکې یوې خیریه ټولنې په لاهور کې شرعي عدالت جوړ کړی دی. تیر مازیګر د پنجاب حکومت یو ویان سید زعیم قادری رسنیو ته وویل د دې تورونو تحقیقات پیل کړي، خو د جماعتو دعوه په نوم د خیریه ټولنې ویان یحیا مجاهد دا خبره رد کړه چې ګواکې متوازی عدلي نظام یې جوړ کړی. البته ویل دوی د مخالفو ډلو ترمنځ د درېیمګړي یا منځګړي کردار ترسره کوي چې لانجې هواري کړي. مجاهد وویل مذهبي پوهان د شریعت پر رڼا کې پریکړه کوي. د قانوني چارو پوهان وایي د طالبانو نظام ته ورته دا ډول عدلي جوړښتونه ناقانونه او غیر آئینی دي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. په بنو کې د ناظم او نائب ناظم لپاره د شویو پرونیو انتخاباتو سرکاري نتیجې ښیي چې ټولې څوکۍ جمعیت علماء اسلام فی ګټلې دي. پاکستان تحریک انصاف له دې ټاکنو پریکون اعلان کړی وو او ویلي دي چې د نتیجو خلاف به عدالت ته ځي. په ښار کې نهه میاشتې مخکې بلدیاتي ټاکنې شوې وې، خو د ضلع او تحصیل ناظمانو او مرستیالانو ناظمانو پر څوکیو د دواړو ګوندونو ترمنځ د اختلاف له کبله ځنډ پیدا شوی و. د بنو ښار یو شمېر اوسیدونکو تیر ماښام مشال راډیو ته ویل د جمعیت علماء اسلام او تحریک انصاف تاویل او ماویلو له کبله د ښار پرمختیایي چارې په ټپه ولاړې دي او د روغتیا او تعلیم څانګې اغیزمنې شوې دي. په بنو کې یو لس میاشتنی ماشوم ګوزن یا پولیو ناروغي وهلی دی. د پاکستان روغتیا ادارې بیګا په یو بیان کې ویل د مدثر په نوم دا ماشوم د بنو په پیرولی شاه کلا کې وسی چې د ګوزن ناروغي واکسینی څاڅکي هم ورته ورکړل شوی ول. په پیښور کې د ملګرو ملتونو ماشومانو ادارې یونیسف د پولیو ناروغي مخنیوي څانګې مشر ډاکټر جوهر نن سهار مشال راډیو ته وویل د پیښې پلټنو لپاره روغتیایي کارکوونکي بنو ته استوي. دوی ویل کله چې میندې او پلرونه په وړو وړو ناروغیو کې ماشومان تستنی وهی او د هغوی خوړو ته پاملرنه نه کوي، نو بیا واکسین خپل سم اثر نه ښیي. د روغتیا اداره وایي سږ کال په ټول پاکستان کې 8 ماشومان د پولیو په رنځ اخته شوي دي. تیره ورځ د ټاپي په پروژه کې د نورو 200 میلیونه ډالرو پانګونې ژمنه وشوه. په اشقاباد کې په لاسلیک شوې موافقې کې راغلي دا پانګونه به د ترکمنستان ګیس دولتي کمپنی، د افغانستان ګیس انټرپرایز، د هند غایل شرکت او د پاکستان ګیس سیستم کوي. ترکمنستان وار له مخه د افغانستان تر پولې د پروژې نلیکې پر جوړولو کار پیل کړی دی. د شام دولتي ټلویزیون تیر ماښام ویل د اسلامي دولت وسلوالو د دمشق په شمال ختیځ کې د سیمټو کارخانه شاوخوا 300 کارکونکي تښتولي دي. وسلوالو روانونه پر یاد سیمه حمله پیل کړې وې. شامی ټلویزیون د صنعتونو وزارت په حواله ویلي د البدیا په نوم د سیمټو شرکت کارکونکي له یو وړوکي ښار سره نږدې سیمې څخه تښتول شوي دي. د شام بشري حقونو څار لندن میشته ادارې مخکې ویلي ول چې د اپریل پر 15 پر کارخانې د اسلامي دولت وسلوالو تر حملې وروسته له 150 څخه تر 250 پورې کارکونکي ورکتي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری پر تهران غږ کړی چې د شام او یمن بحرانونو ختمولو هڅو برخه دي شي. نوموړي تیر مازیګر په ماناما کې له خپل بحرینی سیال شیخ خالد بن احمد الخلیفه سره په خبري غونډه کې پر ایران تور پورې کړ چې د خلیج په عربي هیوادونو کې تاوتریخوالي ته لمن وهي.
Gulf state members would welcome
the khalij hewaduna ba pahag surat ki de iran har kalai wakri che la mazahimat prata pasima ki de rikhtini amniyat de hatso bar khashi khud che khalij ta pa waslo bar kishtai ligi yawazi de hagi jagri par ur de telo pashil de che mungi de pai tara sawalo hatsa kawo.
تهران تل لدې توره انکار کړی چې ګواکې د سیمې بې ثباته کولو هڅې کوي، بلکې برعکس یې پر سعودي عرب او متحدانو تور پورې کړی چې په یمن کې د بمبارۍ او په شام کې د ولسمشر بشار الاسد مخالفانو ملاتړ لاروی کړکیچ ژور کړی دی. د خبرونو پای
سلام پښتونخوا،
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه.
اوریدونکو تاسو کولای شئ چې په www.mashalradio.com د مشال ریډیو 9 ساعته ژوندۍ خبرونه واورئ. افغان حکومت وایي اسلام آباد د سولې بهیر په اړه خپلې ژمنې نه دي پوره کړې. پښتنو ملت پالانو پر پاکستانی حکومت په پنجاب کې د سختدریزو ډلو ضد عملیاتو جاری ساتلو غږ کړی. د پنجاب حکومت د جماعتو دعوه جوړ کړي، عدالت په اړه پلټنې پیل کړي دي. په بنو کې جمعیت علما اسلام فی د ناظمانو مرستیالو ناظمانو څوکۍ ګټلې دي، خو تحریک انصاف وایي عدالت ته بچي. د ملکنډ او چترال ځنګلونو مالکانو د خپلو غوښتنو لپاره د سیاسي ګوندونو غونډه وربللې ده.
زموږ ټول د بچو د خپل مستقبل مسله ده، او نو تاریخ باندې زموږ د مشران به سنیټران ته کسان به ټولي هغې به موږ ته یو لار ښي.
سندری بهم در خبری کړو له مشال رادیو سره اوسه. لومړی موضوع ته ورزو. افغان حکومت تور پورې کړی چې پاکستان د طالبانو خبرو میز ته حاضرولو ژمنه نه ده پوره کړې. دا خبره د افغان ولسمشر ویان دوا خان مینپال مشال رادیو ته کړې، خو اسلام آباد وایي طالبان خبرو ته حاضرول یوازې د پاکستان ذمواري نه ده. د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا استازو د فبروري پر 23 اعلان کړی وو چې د مارچ په لومړیو کې به افغان حکومت او طالبان سره مخامخ خبرې وکړي. عبدالحی کاکړ معلومات راکوي.
د افغان ولسمشر د ویان مرسیال د واخان مینپال د پنجشنبې په ورځ له مشال ریډیو سره د مرکې پر مهال وویل چې د پاکستان له لوري طالبان د خبرو اترو میز ته په راوستو کې د پاتې راتلو وروسته کابل اوس د څلور اړخیزه ډلې نورو غړو چې اشاره یې د امریکا او چین لور ته ده سره خبرې شروع کړې دي.
پاکستان وعده کړې وه، ژمنه یې کړې وه چې دوی به طالبان د افغان حکومت سره مذاکراتو ته کښېني، نو په دغه وعده باندې ونښتې. دغه وعده یې تر سره نه کړله. زموږ غوښتنه دغه وه چې هغه طالبان
خو پاکستان بیا برعکس نظر لري. د دې هیواد بهرنی چارو وزارت ویان نفیس زکریا د زیارت پر ورځ اونیزی خبرې غونډې ته وویل چې د طالبانو خبرو اترو میز ته راوستل یوازې د اسلام آباد ذمواري نه ده.
We have time and again emphasized
موږ په وار وار دا ټینګار کړی چې طالبان او نور د مذاکراتو میز ته راوستل یوازې د پاکستان ذمہواري نه ده، بلکې د څلور اړخیزه ډلې ټول غړي په افغانستان کې سولې او بیا پخلاینې ته ګډ هوډ لري. موږ دا مشوره هم ورکړې ده چې د تورونو تبادله به د هغو په ګټه وي چې په افغانستان کې سوله او ثبات نه غواړي. د افغانستان له سولې او ثبات سره د پاکستان ګټې تر بل هر چا ډېرې تړل شوې دي.
د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز د مارچ په میاشت کې امریکا میشتي کونسل فار فارن ریلیشنز نومې څېړنیزې ادارې په غونډه کې په لومړي ځل دا خبره منلې وه چې د افغان طالبانو مشران او کورنۍ په پاکستان کې میشتي دي. نوموړي زیاته کړې وه چې دا هغه څه دي چې پر اساس یې پاکستان پر طالبانو فشار راوړی سي چې له کابل سره خبرې وکړي. د دفاعي چارو پوه سعد محمد خان وایي پاکستان باید د کابل او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو ژمنه موای کړي، خو البته د په وینا اسلام آباد پر طالبانو فشار اچول پیل کړی دي.
ماته خدا معلومات دي چې پاکستان فشار اچولې، فشار دغه سطح ته نه رسیدلی چې هغه ته پنچوي، مطلب دا چې هغه نیوسنس ویلی خو شته، خو لا هغه دومره زور نشته چې هغه سفه فلیټ به ګور کی. رحماني صاحب خو دا شو وفات شو کرا چې دا کې جلیل شته دی، هغه کې رزاق شته دی، دا کسان چې کوم دی سره نورم سره یو څو کسان دي رسول نه خو جدا شوی دي، خو لا دلته شامل شوی نه دي. نو دا چې کوم دی پاکستان د یو علي په تور باندې استعمالول دا یو پوتنشل شته دی، زه دا نه يم چې دا به کوي، خو دا یو پوتنشل ماته ښکاري چې دا کولی شي. د دې تګ راتګ باندې پابندۍ جوړې شي، د دې په فاميليز باندې سختې کولی شي، خو لا شته دا کړی نه دي.
خو په افغانستان کې د سولې او شخړې مطالعاتو مرکز څېړونکي حکمت الله اعظمي بیا وایي په پاکستان کې د طالبانو په نازایونه د خبرو اترو په مخ کې لوی خند دی.
د دې څخه سترګې نو څه پټولې چې ځینې خاص په طالبانو کې ستا چې هغه کاملا خود مختاري شي او کويم، مګر دا د سولې د پاره د سولې د مذاکراتو مخنیوي نه سي کولای. زه تاسو ته وایم اوس چې کله افغان طالبان سولې ته ناراضي یوازنی علت یې دا دی چې دوی الته په پاکستان کې پټنځایونه لري او هغه ډېر مسونه دي. نو تر هغه پورې چې دوی پټنځایونو ټریننګ کمپونو او په هغه ځایو کې چې دوی مثلا زخمیان تداوي کیږي هغه تهدید نشي، طالبان سولې ته لیوالتیا نشي.
خو ځینې کارپوهان وایي چې که څه هم د سولې عمل روسوي دی، خو البته اوس هم د پردیشاته هڅې روانې دي چې پروسه پر مخ ولاړه شي.
دا مشال ریډیو دا
د پښتنو ملت پال غوندونه وای د پاکستان په ټولو هغو ځایونو کې د عملیات وشي چې پکې سخت دریځ او وسلوال ډلې موجود دي. دوی پر حکومت غږ کړی چې د پنجاب عملیات ته د صوبې تر جنوبه نه محدودوي او د اړتیا پر اساس ته هر ځای کار روانې وکړي. ملت پال مشران وای د عملیاتو پر وخت د ملکی حکومت او پوځ ترمنځ همغږي اړینه ده. ملیحا میرزاده تفصیل راکوي.
د پښتون ملت پالو ګوندونو مشران وایي چې د پاکستان په هر هغه سیمه کې عملیات پکار دي چرته چې وسلوال موجود دي. د عوامي نشه ګوند یو مشر میا افتخار حسین په پنجاب صوبه کې د وسلوالو تنظیمونو موجودګي او فعالیتونه تاییدوي، خو د یو مؤثره کاروایۍ لپاره د پوز او حکومت ترمنځ هماهنګي ضروري بولي.
دا ډېر وخت نه مخکې پکار وه، نو خو ویل چې چاته دهشتګردي هلته کاروي پکار ده، او په پنجاب کې چې کوم دی نو ډېر منظم دي، او هغه هلته چې کوم دی نو هغه کاره د تنظیمونه دي، د هغې مصروفیات اکټیویټي شته، لهذا په دې بنیاد هغه هلته د ټول نه زیات ضرورت دی. او بیا د لاهور د واقعې نه پسته هغې کې نور هم ضرورت محسوس شو او هلته یو کاروي شروع شوه. خو زمونږ دا خواهش هم یو دا به مطلع ضرورت هم دی، سیاسي قیادت او عسکري قیادت دا په سیم پیج پکار دي.
که څه هم د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مرکزی سینیئر سیکرټری مختار خان یوسفزئی دغه کاروایی یو ښه ګام بولي، خو وایي چې دا دی یوازې د صوبې جنوب ته محدوده نه کړل شي.
دا امن د پاره او د ترقۍ د پاره یوازینی لار دا ده چې په دې ملک کې چې کومې زړې پالیسۍ وي دا پالیسۍ ته پامانی ته وکړي او یو سمه لار واخلي. او دا ډېره ښه خبره ده چې دوی په جنوبي پنجاب کې اپریشن شروع کړی دی. زه به دا خبره وکړم چې دا په کار ده ټول پنجاب کې دا اپریشن وکړي، ځکه چې دا کم مختلف نمونه دي. دوی په کار ده چې د دې ټولو په خلاف بغیر د څه استثنا نه یو مؤثر ټارګیټډ او فوکس اپریشن وکړي، دلته به امن ناشي، د ګاونډیانو ملکونو سره به هم زموږ تعلقات ښه شي.
د قومي وطن پارټي مشر آفتاب احمد خان شیرپا وایي د کاروایۍ ته د مخکې نه ضرورت وو او اوس چې شروع شوه نو تر هغې د جاري وي تر څو چې مقصد نوي ترلاسه شوي.
دا چا دا خیال چې دا صرف مخکې افغانستان کې ونه، افغانستان ته به محدود شي، پاټا علاقې کې ونه هغې ته به محدود شي. اوس موږ وکتل چې دا ټول پاکستان کې خوار شوی ده. جنوبی پنجاب کې د بعضې د جهادي تنظیمونو غم دي، او چونکه اوس د ټولو یو بل سره تړون شته، نو په دې لحاظ سره دا ضروری وه ټارګیټډ آپریشن پنجاب کې وشي. زما په خیال د دا مسله مونږ په پاکستان کې ختمونه دې ته یو توجه ورکړو، دا ضروری وه. زما په خیال اوس چې شروع شوی ده، نو چې دا سو پورې د دې صفایانی شوی دا بندول نه دي پکار.
یاد دی وی چې د مارچ په 28مه په لاهور کې د ماشومانو په یو پارک ځانمرګي بریدو شو، چې په نتیجه کې تر اویاو پورې کسانو وژل شو. د تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې د دغه برید ذمہواری ومنله. د دغه برید وروسته د پاکستان پوسټ په پنجاب کې د وسوالو پر ضد عملیات شروع کړل.
د ملیحه امیرزاده رپورټ موریده. اسوسییټډ پریس اژانس د لیکوال او خبریال کیتی ګینن مقاله خپره کړې چې پکې نوموړي ویلي په پاکستان کې له تیرو څو کلونو راهیسې په روانه نامنه کې نه یوازې لګکیان او لسی وګړي وژل شوي، بلکې د هغه هیواد ګڼ امنیتي سرتیري هم وژل شوي. پر دې سربیره د هغه هیواد ملکی او امنیتي انتظامی کارونو ته په کتو پوښتنه پیدا کیږي چې یا رښتیا هم د سختدریځۍ ختمول غواړي او که څنګه. په اسوسییټډ پریس اژانس کې لیکوال او خبریال کیتی ګینن لیکلي په پاکستان کې د سختدریځۍ مخنیوي کار له زختو مشکلاتو او خطرو ډک دی، ځکه چې په هغه هیواد کې سیاستوالان په ښکاره د بندیز لاندې ډلو له مشرانو سره ویني، او په پوځ او ملکي انتظامیو کې د دې ډلو لپاره خواخوږي موجوده ده. لیکوال وایي دا هغه ډلې دي چې د مذهب په نوم جنایتونه کوي. همدا لامل دی چې ډیری خلک شک لري چې هغه هیواد د وسلوالو تاوتریخوالي پای کولو وړتیا لري او که څنګه. ګینن وایي څو ورځې مخکې چې د عیسویانو اخترونو په لاهور کې یو ځانمرګي برید کوونکي په پارک حمله وکړه چې پکې 2 کسان ووژل شول، په دوی کې ډیری عیسویان ول. دې حملې یو ځل بیا د نړۍ توجه په پاکستان کې د سختدریځۍ مسئلې ته وګرځوله. تر برید وروسته پاکستاني امنیتي سرتیرو په سلګونو مشکوک کسان ونیول، خو په عین وخت کې په اسلام آباد کې ګڼو کسانو د مذهب سپکاوي د مجازاتو په قانون کې د ترمیم مخنیوي په موخه مظاهره کوله. لیکوال وایي د سختدریځۍ مخنیوي په لړ کې د پاکستاني چارواکو خلوص هغه وخت تر پوښتنې لاندې راغی چې د پنجاب قانون وزیر رانا ثنا الله دا خبره رد کړه چې ګواکې په پنجاب کې وسلوالې ډلې فعال دي. کیتی ګینن وایي خو حقیقت دا دی چې د سختدریځه سنی اسلام پاله ډلو مرکزونه په پنجاب کې دي. د بیلګې په توګه یوه ډله جیش محمد نومیږي چې د یو شمېر نورو نومونو په کارولو خپل فعالیتونه کوي. د دې ډلې پر مشر مسعود اظهر د هند تر واک لاندې کشمیر کې د حملو کولو تور دی. په پنجاب کې سپاهي صحابه پاکستان ډله هم مرکز لري چې د پاکستان پر اهل تشیعو یې ګڼ بریدونه کړي. د لیکوالې په خبره په قبایلي سیمو کې د پاکستانی پوځ په عملیاتو کې ګڼ پوځیان او امنیتي سرتیري وژل شوي دي، خو پر دې سربیره د پاکستان پوځ له ځنو وسلوالو ډلو سره اړیکې هم لري. لیکوال زیاتوي دې ډول حالاتو ته په کتو شک پیدا کیږي چې آیا د پاکستان امنیتي ادارې په رښتیا هم خپله دنده ترسره کوي او که څنګه. د پاکستان پوځ جنرال عاصم باجوه په تیرو وختونو کې دا تورونه ناسم بللي چې ګواکې پوځ یا استخباراتي ادارې له وسلوالو ډلو سره اړیکې لري. د زیاتوي پوځ ژمن دی چې په هر صورت سختدریځي ختم کړي، او دا چې غواړي نړۍ ورسره په دې کار کې یو ځای ودرېږي.
دا مشال ریډیو دا.
اردوونکو د پنجاب حکومت د جماعت داوا جوړ کړی عدالت په اړه پلټنې پیل کړې دي. دا چې دا څه ډول عدالت دی او څه ډول پلټنې کیږي او جماعت داوا څه دریځ لري ور باندې، په دې اړه باندې د مشال راډیو خبریال رابعه اکرم خان را سره د ټلیفون په کرخه ده. رابعه، کله تفصیل راتاول دا راکړي چې د پنجاب حکومت څه کوي.
پامیر د پنجاب حکومت د هغه رپورټونو پلټنې شروع کړې دي چې پکې راغلي وو چې د وسلوالې ډلې لشکرې طیبه په ملاتړ چلیدونکي یوه خیریه ټولنې په لاهور کې شرعي عدالت جوړ کړی دی. د پنجاب صوبې حکومتي بیان سیم قادری مطبوعاتو ته ویلي دي چې حکومت د دې نه خبر وو، د دې نه خبر نه وو چې جماعت الدعوه داسې یو شرعي کوډ جوړ کړی دی او د دې به اوس پلټنې کیږي. پامیر بلخوا د جماعت الدعوه په نوم د خیریه ټولنې بیان یحیا مجاهد دا خبره رد کړه چې ګواکې متوازی عدلي نظام جوړ کړی دی. البته ده وویل چې دوی د مخالفو ډلو ترمنځ د درېمګړۍ یا د منځګړۍ کردار ترسره کوي چې لانجې دی هواری کی. تو دا هم وویل چې مذهبي پوهان د شریعت په رڼا کې فیصله کوي. پامیر د سالسی عدالت د لاهور په چوبرجی علاقه کې د جماعت الدعوه هیډ کوارټر په جامعه قدسیه کې جوړ کړی شوی دی. خو بلخوا پامیر مطبوعاتو کې دا راغلی دي چې په دې شرعي عدالت کې وړاندې کېدونکي که څوک نه حاضرېږي نو هغې ته یو سامن جاری کېږي او که څوک لکه هغې که حاضر نه شي نو بیا
نوټس ورته جاری کېږي چې
ایکشن هم اخیستی کېږي.
یعنی لکه یو عام عدالت چې په څه طریقه باندې کار کوي هغه سي خو جماعت دعوت څه ویلي دي هغوی د خوان د څه دریځ راغلی
هغې دا وایي چې دا یو داسې متوازی شان عدالتی نظام دی او دا
متوازی شان عدالتی نظام نه دی
نه دی او دی دا ویل چې مونږ د دوه کسانو یا د مخالفو ډلو ترمنځ د منځګړې یا د دریم ګړیتوب کردار تر سره کوو. خو پامیر برخو د قانوني چارو کارپوهانو په نظر چې دا د پاکستان د قانون خلاف ورزی ده او یو شخصي تنظیم ته د عدالت کې د استعمالولو حق نشته. دا صرف ملکی قوانین تر لاندې جوړ کړی شوي عدالتونو لپاره استعمالېدای شي.
سعید ډیر زیاته مننه، خوشاله اوسې. رابعه اکرم خان را سره د ټلیفون په کرخوله، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
په بنو کې د ناظم او نائب ناظم پرونیو انتخاباتو سرکاري نتیجې اعلان شوې دي چې تر مخه یې د جمعیت علماء اسلام فی نوماندانو بریا ترلاسه کړې ده. خو پاکستان تحریک انصاف د ټاکنو له بهیره پریکون اعلان کړی و او اوس هم وایي چې د نتیجو ضد به عدالت ته ځي. هلته د ښار اوسیدونکي وایي د دوو سیاسي ګوندونو په ناندریو کې د دوی د ښار ټولې پرمختیایي چارې درېدلې دي. دوی وایي نهه میاشتې اګاهو بلدیاتي انتخابات شوي ول خو دوی یې ګټه لا هم نه ده لیدلې. عمر دراز وزیر معلومات راکوي.
د سرکاري نتایجو تر مخه ذیلي او تحصیل نظامات او نائب نظامات ټولې څوکۍ جمعیت علما اسلام فی ډلې ترلاسه کړې. دغه ټاکنو کې جمعیت علما اسلام فی او پاکستان تحریک انصاف ګوند یو بل سره په مقابله و. پاکستان تحریک انصاف ګوند دغه انتخاب کې د ټاکنو او حلف اخیستو نه بایکاټ وکړو او ټوله ورځ په احتجاج ول. دوی تور پورې کوي چې د دوی کونسلرانو ته د ناظم او نائب نظامت ټاکنو نه وړاندې دړکې ورکړل کېدلې او دوی انتظامیه ته په بیا بیا خبر ورکړې خو هیڅ نوټس یې وانه خیستو. د بلدیاتي ټاکنو نه پس د ذیلي او تحصیل نظامات او نائب نظامت څوکۍ لپاره جمعیت علما اسلام فی او پاکستان تحریک انصاف ګوند د سو میاشتو نه په کوششونو کې و چې له وجې دغه عمل د ډیرو میاشتو نه د زړن ښکار و. د بنو اوسیدونکي وایي د سره فنډونه په ځایو درېدلي. یو څو کسانو مشال ته وویل
مسلمان شمه مشغل جای په حکومت باندې نه ټولي نه په جمعیت باندې ټولي مش په دا ټولي چې مش پانډی دا ورکو شوې دي په پېښور ولا کی مروت ولا د ګوړ غوند پانډی نه ور وتلې شوې دي او د باندې پانډه خاصې پرېتا مش دا ورنا د باندې د چارې چارې په چار دي مش نه په جای په چار دا او نه جمعیت په چار دا
اوس پرواز خبرې کاو نه را دلته دا عمل مکمل جوړ دا هغې ترقياتي چارې لګیا دي مش په باندې شه دا د عدالت ته کیس وروړو اته پوهه تقریبا یو یو کول دی الیکشن لیټر او دغه سره د پانی ډېر جوړ نقصان وشو. میر روډین نشل تعلیمې درشه صحت هسپتالین نشل دا غون دا څه نقصان پروت دی دغه هسپتالې دغه د الیکشن دی وایي دا میر دا وی چې زن نظر دا مال مکمل شي چې میر ترقی طرف ته روان شي.
زه منظور شه تعلق نه میاشته وشو چې میر تاسو ملاو شو نه دی نه د پی ټی آی بوک ما څه نه په جی وای څه په یو شه په چا د چمیشت پانه لیسیو پان فورن علاقې ته ویلج کونسل ته منتقل شي. د میر روډین خراب دی د میر د به تنظیم نشته میر د بجلی تنظیم نشته. دا
بنو کې بلدیاتی ټاکنې نه همیاشتې وړاندې شوه چې 13 ورځې اخیره د ذیلی او تحصیل نظامات او نائب نظامت څوکۍ لپاره ټاکنې وشوه. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د پاکستان روغتیا اداره وایي په بنو کې په یوه داسې ماشوم کې د ګزڼ ناروغۍ وایرس موندل شوی چې د ناروغۍ مخنیوي څاڅکي هم ورکړل شوي ول. په پېښور کې د ملګرو ملتونو ماشومانو ادارې یونیسف د پولیو ناروغۍ ضد څانګې مشر ډاکټر جوهر نن سهار مشال راډیو ته ویل د پېښې پلټنو لپاره بنو ته کارکوونکي استوي. ده ویل کله چې میندې او پلرونه په معمولي ناروغیو کې ماشومانو ته ستنې وهي نو بیا واکسینونه ورباندې اثر نه کوي، نو ځکه په دې لس میاشتني ماشوم کې د څاڅکو پر ورکولو سربیره د پولیو جراثیم موندل شوي دي. ځلاند یوسفزی معلومات راکوي.
د صحت د قامی ادارې د جاری شوې اعلامیې تر مخه د بنو تحصیل د پیرولی شاه قلی سیمې د لسو میاشتو ماشوم مدثر کې د پولیو وایرس تصدیق شوی دی. اعلامیه زیاتوي ماشوم ته د پولیو ضد څاڅکي هم ورکړی شوي دي. د یونیسف د پولیو ضد ټیم د خیبر پختونخوا مشر ډاکټر جوهر وایي چې ماشوم باندې د پولیو څاڅکو د اثر نه کېدو لپاره تحقیقاتي ټیم بنو ته روان دی.
خود آغی کنفرمیشن دپارا اس یو ٹیم روان دے بنی تا نو آغی با دا کیس انویسٹیگیٹ کے ڈیٹیل کے او دا دا پتہ لگی چیز سونا ڈوزیز شوی دی خود آیا ساتھ ہے کلا ایرادیکیشن پر نونگا کلم چکا ریویو کرن نو بیا بائی کدا سی کیسز برا دی سپوریڈک چا با ویکسین ڈوزیز خوب آغت دی خوب آغت تا با بیام پولیو وائرس پتے نروز دی
ڈاکٹر جوہر جاتوی کی دا خوراک کمی او دا ماشومانو وڑو وڑو ناروغو کی دا سمدستی آرام لپارا دا سٹیرائیڈز استعمال ہغا لاملون دی چی پا ماشوم کی دا پولیو ضد ساسکو یا نورو ویکسینو اثر کموی او کمور پلار دا لگ احتیاط کار واخلی نو ماشومان لغت زیانا بچ کے دیشی
اول نے خبر ادا چی معشوم چی پیداشی نو اول خود دو کال پورے پکا چخ مور خپل تیور کی اول نشپ میں آج تک کے خودیر ضروری چخ پل مور تے اس کی او بیا رائی نفس چخ غذا بھی چاہ غذا صفا ستھرا لگ چی دا پروٹین نا لگ دک بھی نو دی مور پلا پر لگے احتیاط پکار دے چی معمولی معمولی بیماریاں دا پارا دا معشومان سنو تا مخامخ کرے دا سٹیرائیڈ نا حکم از کم خپل معشومان بچ کے
دا سرکاری شمیرے تر مخد روان کال دوران ټول ملک کے دا پولیو اتم کیس دے چپ کیس الور د خیبر پختونخوا درې د سن او یو د بلوچستان دے زلان یوسف زے مشال ریډیو پیښور
تاسو مشال ریډیو ته غوږیاس موږ غږ په منځنۍ چپا شپږ سوه یوشت کلو هرتز باندې اوري تاسو کولی شئ چې زموږ خبرونه په www.mashalradio.com هم واورئ ورسره ورسره که تاسو فیسبوک اکاونټ لرئ نو پر فیسبوک چې مشال راډیو ولی کئی حل تزمک پانا خواخ کرده نو دغا رپورتونا شننی او تبصیری او خبرونا چی موگ دلتا در تا پر راڈیو خبرو ها غلطه پا فیسبوک بانده هم در سر شریکو او لحاغ است پا فیسبوک کی اوبل شایده همشتا چی حل تا تاسی سند ویڈیوگانی هم لیدل شي د ویډیو خبرو شو نو یو سندر را سره د ویډیو خو درته پر راډیو نشو خودلې خدا سندر درته وس در خبرو دا برېښنا امیل په غږ مو سندره اورېده تاسو مشال راډیو ته غوږ یاست او که ټویټر لرئ نو په ټویټر باندې چې تاسو ایم ای ایس ایچ ای ایل آر ای ډی آی او ولیکئ نو او موږ پانه تعقیب کړئ نو هلته تاسو تازه خبرونه چې څنګه موږ خبرو ورسره ورسره په ټویټر باندې هم در سره شریکو ورسره په ټویټر باندې تاسو له موږ سره خبرې هم کولای شئ او دا یادګیرنه هم اړینه بولم چې نن به په ټویټر باندې د ځوانانو غږ په خبرونه کې چې په 2 بجې خبريږي. په دې خبرونه کې به نن یو نوې کار مونږ کوو د پیریسکوپ په نوم باندې یو اپلیکیشن دی. په ټویټر تاسو نن کولای شئ چې د اسرار العالم خبرونه په ژوندۍ ویډیوي بڼه باندې واوري. په پیښور کې د سهار 9:30 او په کابل کې 9 بجې شوې د خبرونو لنډیز. افغان حکومت وای پاکستان خبرو ته د طالبانو حاضرولو ژمنه نه ده پوره کړې، نو ځکه وسط څلور اړخیزه ګروپ له نورو غړو یعنی چین او امریکا سره خبرې کوي. خو د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا تیر ورځ په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل دا یوازې د اسلام آباد دنده نه ده چې طالبان د خبرو میز ته ورولي. پښتنو ملتپاله ګوندونو پر پاکستانی حکومت غږ کړی چې په هر هغه ځای کې عملیات وکړي چې پکې سخت دریځه ډلې موجودې وي. دا خبره د عوامي نېشنل پښتونخوا ملي عوامي او د قامي وطن ګوندونو مشرانو تیر مازیګر مشال راډیو ته وکړه. پاکستانی چارواکو د هغو رپورټونو پلټنې پیل کړې دي چې پکې راغلي د وسلوالې ډلې لشکر طیبه په ملاتړ چلیدونکې یوې خیریه ټولنې جماعتو دعوه په لاهور کې شرعي عدالت جوړ کړی دی. خو د جماعتو دعوه په نوم د دې ټولنې ویاند یحیی مجاهد دا خبره رد کړه چې ګواکې متوازی عدلي نظام یې جوړ کړی دی. البته ویل دوی د مخالفو ډلو ترمنځ د درېمګړي یا منځګړي کردار ترسره کوي. په بنو کې د ناظم او نائب ناظم لپاره د شویو پرونیو انتخاباتو سرکاري نتیجې ښیي چې ټولې څوکۍ جمعیت علما اسلام فی ګټلې دي. پاکستان تحریک انصاف له دې ټاکنو پریکون اعلان کړی و او ویلي دي چې د نتیجو خلاف به عدالت ته ځي. په بنو کې یو لس میاشتنی ماشوم ګوزڼ یا پولیو ناروغۍ وهلی دی. د پاکستان روغتیا ادارې بیګا په یو بیان کې ویل د مدثر په نوم دا ماشوم د بنو په پیرولیشا کلا کې اوسي چې د ګوزڼ ناروغۍ واکسیني څاڅکي هم ورته ورکړل شوي ول. تیره ورځ د تاپی په پروژه کې د نورو 200 میلیونه ډالرو پانګونې ژمنه وشوه. د شام دولتي ټلویزیون تیر ماښام ویل د اسلامي دولت وسلوالو د دمشق په شمال ختیځ کې د سیمټو کارخانې شاوخوا 300 کارکونکي تښتولي دي. او د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری پر تهران غږ وکړ چې د شام او یمن بحرانونو ختمولو هڅو برخه دي شي. اوس هم ورځو اسلام آباد ته د مشال راډیو خبریال سراج زهیر د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو ځنو اداریو ته کتنه کړې.
نن جنگ ورځپاڼې خپلې ادارې کې د شمالي وزیرستان په متاثرینو باندې لیک کړی دی. وایي په شمالي وزیرستان او د فاټا په نورو سیمو کې له 1.5 کال راهیسې د ترهګرۍ خلاف جنگ روان دی او د دې جنگ له وجې په لکونو قبایلي ولس د پاکستان په مختلفو علاقو کې د بېکورۍ ژوند تیروي او په دې متاثرینو څه تیریږي له دې به یو تن هم انکار ونه کړي. د ادارې په وینا د خلکو د ملک د سلامتۍ او د امن په خاطر قرباني ورکړي، نو باید چې د دوی د دې قربانیو قدر وکړی شي او د دوی واپسی زر تر زره عملی کړی شي او دوی له دغه تا د روزګار زمينه برابر کړی شي، ځکه چې د دې جنگ لوج کې یو خوا د دوی کورونه تباه شوی دي نو بل پلوی کاروبارونه هم ختم شوی دي. ادارې زیاتوي وړاندې ورځو کې د اورګزی ایجنسی متاثرینو هم غوښتنه کړې و چې حکومت په فوري توګه د دوی د واپسی بندوبست وکړي، ګنی دوی په احتجاج لاس پوري کړی. نو هڅه نه چې د شمالي وزیرستان متاثرین هم د احتجاج لار خپل کړی. دریا اخری کلی کی کسا هم سیاسی او اسکری مشر والے غاڑی چی زر تر زر داخلك بیر تستانه شی، خو دی لڑکی د حکومت لخوا سا داسی اقدامات په نظر ناراضی چی گنی د دی خلکو واپسی به زر تر زر ممکن شی. حکومت ل پکار دی چی د فاډ اصلاحات سره سره د دوی د واپسی لپاره هم سنجیده ګامونه پورته کړی. د دی ترسنګ ایکسپریس روس پڼ خپل ادریې د کراچی په صورتحال باندې لیکلی او وی چی کراچی د پاکستان یو اهم خار دی او د پاکستان اقتصاد ل کراچی د امن سره او ترقی سره تړلې دي، خو لسمودې راسي کراچي د جرایم پېښو وګړو په لاسونو کې ورغلې ده. د ادارې په وینا کې سهم رینجرو تر صحه په دوی قابو موندلې، خو بیا هم د حکومتي زین غلطو پالیسو او اقدامات پوج باندې د خلک خپل کارونه وباسي. ادارې اخر کې وایي د کراچي بچکول دا مان لري چې ټول پاکستان بچکول دي، نو د تر هغه غري نو واخل تر د جرایم پېښه خلکو د خاتمه لپاره ضروری ده چې په موجوده قانونونو باندې عمل درآمد وکړي شي. او د دې سره سره حکومت د رینجرو پولیسو او انټیلیجنس ایجنسیانو سره په شریکه د دې د مخنیوي لپاره کړنلاره جوړ کړی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکایي وال سټریټ ژورنال وایي د پاناما قانوني بنسټ په ډاګه شویو اسنادو کې د پاکستانی وزیر اعظم میاں نواز شریف کورنۍ غړو نومونه هم شامل دي. خو د تحقیقاتي ژورنالیزم نړیوال ادارې دا نه دي ویلي چې د نواز شریف یا کورنۍ دا کار ناسم دی. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه وایي په افغانستان کې حالات ورځ تر بلې خرابیږي. خو د امریکا ولسمشر باراک اوباما یا د ولسمشرۍ کوم یوه نوماند د حالاتو څارلو لپاره هیڅ پلان نه دی وړاندې کړی. د دواړو لیکنو مهمې برخې اسرار عالم مومند وروي.
ورځپاڼه وال سټریټ ژورنال لیکي د څېړنیزې خبریالۍ نړیوالې ټولنې لخوا ترسره شوې څېړنه کې تور لګول شوی چې د پاناما د قانوني بنسټ لخوا په جوړو شویو کمپنیو کې په لسګونه کسانو پیسې بندې کړي، چې د رپورټونو له مخې په دوی کې د پاکستاني وزیر اعظم د دوو زامنو او لور نمونه هم شامل دي. په دې دستاویزاتو کې دا نه دی ویل شوی چې د نواز شریف یا کورنۍ دغه کار یې ناسم دی، ځکه چې په پاکستان کې له هېواده بهر په بل ملک کې کمپنی جوړول یا اکاونټ خلاصول غیر قانوني ګام نه دی. د پاکستان وزیر اعظم ویلي دی چې هغه یا کورنۍ یې څه قسمه غلط کار نه دی کړی او خپل قام سره یې هیڅکله دوکه نه ده کړی. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو کارپو حسن عسکری وایي ښکاري داسې چې د حکومت اپوزیشن ډلو په ګډه په نواز شریف د فشار اچولو لپاره کار پیل کړی دی. د نواز شریف کورنۍ لخوا په بیان کې راغلی چې په یادو دستاویزاتو کې پر دوی د کوم ناسم کار کولو تور نه دی لګول شوی او دارنګ د نواز شریف له بچو سره تړل شوی کاروبارونه د قانوني او کاروباري اصولو مطابق دي. بلخوا نیویارک ټایمز وسپانه لیکي افغانستان کې حالات ورځ تر بله په خرابېدو دي. خو د امریکایي ولسمشر باراک اوباما انتظامیه او نه هم کوم صدارتي کاندید د دې هیواد د حالاتو څارلو لپاره څه پلان وړاندې کړی دی. طالبانو د سپرلي عملیاتو د ډاکور کړي، بلخوا داعش ډلې هم خپل پرمختګ ته دوام ورکړي. له افغانستانه د نړیوالو عسکرو نه دولتي ادارو وتلو سره هم د دې هیواد اقتصاد ته لوی نقصان رسیدلی او شاوخوا نیمایي افغانان دا مهال په غربت کې ژوند کوي. همداراز په دې هیواد کې بیماری هم مخ په زیاتېدو دي. په عین حال کې د هیواد اشرافیه په سختو خپلمنځي شخړو کې راګیره ده چې له وجې کمزور ریاست لا پسې بې ثبات کیږي. د یو شمیر ناکامه پالیسیو وروسته د امریکې ذمواري جوړیږي چې د افغان کډوالو یوه خاص برخه بیا آباد کړي او دا کار یوازې په انساني بنیادونو نه بلکې پر دې هم پکار دی چې دوی په فعال توګه د امریکایي عسکرو مرسته کړي. د امریکا لخوا دغه د بیا بحالۍ پروګرام به د دې خبرې یادونه وي چې دوی په نورو هیوادونو کې د خپلو پوځي مداخلو نتیجې له پامه نه غورځوي که څومره هم دغه هیوادونه له دوی لرې وي.
د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری پر ایران غږ کړی چې د شام کړکیچ هواري لپاره د مثبت رول ولوبوي. نوموړي تېر ماښام په ماناما کې له خپل بهرني سیال شیخ خالد بن احمد الخلیفه سره ګډې خبري غونډې ته ویل، پر ځای د دې چې تهران دې په یمن کې حوثي یاغیانو ته د وسلې استولو د پر ځای د سولې هڅو ملاتړی شي. ایران دا تور ردوي او وایي اصلا سعودي عرب او ملګرو یې د شام او یمن په ګډون په سیمه کې بې ثباتي پیدا کړې. احمد تکل معلومات راکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په منځني ختیځ کې د بې ثباتۍ په مقصد د اقداماتو له کبله د ایران پر اسلامي جمهوریت انتقاد وکړ. جان کیری همداراز پر تهران غږ وکړ چې په یمن او سوریه کې د جګړو له ختمولو سره مرسته وکړي. کیری د امریکا لومړنی جګپوړی ډیپلومات دی چې له 2010 کال راهیسې بحرین ته سفر کوي. د بحرین په پلازمینه مناما کې له خپل بحرینی سیال شیخ خالد بن احمد الخلیفه سره په ګډه خبري غونډه کې وویل په بحرین کې ډیره امریکایي پوځیانو تیرونی د وسلو هغه جو په کشف او ضبط کړ چې په یمن کې حوثی یاغي وسلوالو ته استول شوی و. کری وویل موږ پر ایران غږ کوو چې د سولې لپاره پر رغندو هڅو ورګډ شي او د سوریې د کړکیچ په حل او حوثی یاغیانو ته د وسلو د استولو پر ځای د سولې له هڅو سره مرسته وکړي. د خلیج هیوادونه به په هغه صورت کې د ایران هرکلی وکړي چې له مزاحمت پرته په سیمه کې د رښتینی امنیت د هڅو برخه شي. په هغه صورت کې چې د سوریې او د یمن د جګړو د حل لپاره د رغنده حادثو برخه شي او دا کار کولای شي. خو دا کار چې خلیج ته په وسلو بار کشتۍ لیږي، یوازې د هغې جګړې پر اور د تیلو پاشل دی چې موږ یې د پای ته رسولو هڅه کوو. د بحرین د بهرنیو چارو وزیر شیخ خالد چې حکومت یې پر ایران د دې هیواد د سلطنتي نظام د مخالف شیعه اقلیت د ملاتړ تور لګوي، هم د کیرې پشان له ایران څخه د همکارۍ غوښتنه وکړه او ویل چې تهران د خپلو نیابتي وسلوالو په وسیله د سیمې په څو هیوادونو کې لاسوهنې کوي. خو تهران استدلال کوي چې سعودي عربستان او په خلیج کې د هغه متحدانو، په یمن کې د بمباریو او په سوریه کې د بشار اسد د مخالفینو د ملاتړ په وسیله په سیمه کې بې ثباتي راوستي.
برطانوي ټایمز ورځپاڼې د امریکا ولسمشرۍ څوکۍ ته د ریپبلیکن ګوند پر کاندیدانو لیکل خپره کړي چې پکې د دې ګوند یو نوماند ډونلډ ټرمپ په اړه ویل شوی ګوند باید د ده په اړه یوه پرېکړه وکړي. ډونلډ ټرمپ د ګوند لخوا د ولسمشرۍ رسمي امیدوارۍ لپاره په خپل کمپین کې ځینې داسې خبرې کړې دي چې له کبله یې په امریکا کې ناندرۍ پیدا شوې دي. د لیکنې مهمې برخې عبدالحی کاکړ اوروي.
ټایمز د ټیم مانټ ګومری مقالې ته عنوان ورکړی چې ریپبلیکن ګوند باید خامخا پر ځان تکلیف تیر کړي او د ولسمشری کاندید ډونلډ ټرمپ لرې کړي. لیکوال زیاتوي له ریپبلیکن ګوند سره دوې لارې دي، یا خو د ښاغلي ټرمپ خپل کاندید وساتي او که داسې وکړي نو نه به یوازې د ولسمشری ټاکنې وبایلي بلکې په سینټ کې خپل اکثریت هم للا سور کولای سي. لیکوال زیاتوي له ریپبلیکن ګوند سره بل خوښه ده چې د ډونلډ ټرمپ په مخ کې خنډ جوړ شي چې هغه د ولسمشری د کاندیدو لپاره نوري رائے ونه ګټلای سي. د دې په خبره دغه خوښه یوازې د ریپبلیکن ګوند د لوړپوړو مشرانو په لاس کې ده، ځکه چې اوس د ښاغلي ټرمپ پر ضد احساسات زیات شوي دي. نوموړي د سه شنبه په ورځ د وین کنسن هلکی رائے په خپل مخالف امیدوار ټیټ کروز باندې وبایللی او دا په داسې حال کې ده چې ښاغلی ټرمپ هم تیره اونۍ شپږ درجه مخته وو. لیکوال زیاتوي چې که فرض کا ښاغلی ټرمپ له کاندیدتوب څخه ودرول سي نو په میلیونونه کسان به خفه سي او هغه به د ریپبلیکن ګوند څخه لاس په سر سي. په مقاله کې ویل شوی چې په ورځپاڼو او انټرنیټ باندې داسې ګنګوسي خبرې دي چې کېدای سي ریپبلیکن ګوند له د باندې یو امیدوار را پیدا کړي، دا ځکه چې ګوند د ښاغلي ټرمپ او ښاغلي کروز ترمنځ سخت ویشل شوی او نوې کسبه ګوند بیرته متحد کړي. د دې لپاره لیکوال د امریکا د استازو جرګې مشر پال ریان نوم اخلي چې ګواکې دی به یو غوره انتخاب وي. د دې لپاره ویل کېږي چې په محافظه کاره غورځنګونو کې ډېر محبوبیت لري، سربېره پر دې چې د اصرار کوي چې د ګوند ولسمشري امیدوار نه دی، خو به هم داسې ښکاري چې هغه لا اوس هم غوڅ انکار نه دی کړی.
د لوګر ولایتي شورا غړي وای ولایتي چارواکو د محکمې له پریکړې پرته په کارته مامورین او له امنیه قومندانۍ سره نږدې سیمه کې د لسګونه کسانو کورونه نړولې دي. دوی وای له مودې راهیسې هلته خلکو ته د کورونو جوړولو اجازه ورکړل شوې وه، ولې اوس یودم دا ودانۍ ونړول شوې. د لوګر چارواکي وایي خلکو پر حکومتي او دولتي ځمکه ودانۍ جوړې کړې وي او دا چې عدالت ویلي ول چې دا کورونه دي ړنګ کړل شي. نجیب الله خیل معلومات راکوي.
زئی دروای چې دا 1200 جری بزمکه حکومتي ملکیت ثابت شوی او د ولسمشر د فرمان او د امنیت شورا د پریکړې په اساس په غصب شوی زمکو کې د کورونو پر نړولو پیل کړی دی. د لوګر د ولایتي شورا رئیس قریب الله سادات وایي چې د دې کورونو د آبادولو پر مهال اداره موجوده و، نو هغه وخت یې ولې د آبادۍ اجازه ورکوله.
دا مال مونږ غواندو ځکه چې کما فیصله وکړي د دولت حق وسی. مونږ د دولت په څنګ کې وړل، مونږ د قانون تابع او د قانون طرفدار او د قانون پیل کول په خاطر مونږ درې دیلی او د غاصب او د فاسد او د هغه پسند کې د هیڅ پسند کې مونږ نه درېګو.
د ولایتي شورا بل غړی حسیب الله سرکزی وای
د رئیس د امنیت ملي خپل سر باندې یاد والی صاحب هدایت ده، یعنی نور چارواکو ورته هدایت ده چې دغه ساحه تخریب کړي. حال د کورونه موجود دي، خلک پکې اوسیږي او محکمه هم کومه عریضه چې خلکو کړې په هغه کې لیکلي محکمې شرعي دي. لوګر چې تر هغه د سلاسې محکمې امر نه وي تاسې حق نه لرې چې دغه ساحه تخریب کړي.
د ولایتي شورا غړی ډاکټر ناصر غیرت د هغه وخت ملکی اپوزیشن چارواکي هم په دې کار کې ګرم بولي او وايي د هغوی څخه هم پوښتنه وشي.
دا په پرانا ورځ باندې جوړ شوی دی، دغه ټول دغه وخت خلک بدی کې شریکانو، دا مسولین دی هغه وخت والی دی هغه وخت کمانډان دی هغه وخت رئیس امنیت چې دا کورونه جوړ شوی دی، غوړې والی خلک پوښتنه نه کوي چې نن دی خوار او بیچاره او غریب کورانه.
بلخوا د لوګر دی والی وایندوی چې د کارته مامورین په سیمه کې وران شوی کورونه د خار په غیر پلاني سیمه کې جوړ شوی ول او د ولسمشر د 57مه غنا فرمان او د عدالت د امنیتي غونډې د پریکړه پروسس د ملي امنیت سرتیرو لخوا ونړول شول.
تیرونه د پریکړه وکړه محکمې چې د دولتي ځمکه او په دغه سیمه کې څومره کورونه دي غیر قانوني کورونه دي او دا باید ونړول شي.
یاد دی چې د چهارشنبه په ورځ لسګونو هغو کسانو د ځایي ادارې خلاف لاریون وکړ کوم چې امنیتي منصوبونه یې کورونه او آبادۍ نړول دي.
د نجیب الله لوخیل رپورټ مو اورید او اوس هم د کرن خان په غږ سندره در خبرو. کرن خان په غږ مسندر اورېده. په امریکایي فارن پالیسی مجله کې د سیډونکو مایکل کوګلمن لیکنه خپره شوې. نوموړی وایي د پاکستان په ځینو برخو کې پرمختګ شوی دی خو په هغه هیواد کې د سختریځۍ نظریې او نورو مسئلو موجودیت یو داسې تضاد پیدا کړی چې ښایي د نورو مشکلاتو پیدا کېدو لامل شي. فارن پالیسی مجلې د سیډونکو مایکل کوګلمن لیکنه خپره کړې چې پکې نوموړی ویلي څو کاله مخکې په پاکستان کې اقتصاد پوهانو شکایت کاوه چې په هیواد کې پرمختیايي کارونه نه کیږي او د لوړو دنګو ودانیو جوړولو ماشینونه نه تر سترګو کیږي. کوګلمن وایي د په وروستیو کې اسلام آباد او لاهور ته ورغلی وو او ویلي دل چې په دواړو ښارونو کې ګڼ کورونه او ودانۍ او مارکیټونه جوړیږي یا جوړ شوي دي. دی وایي د اسلام آباد پخوانی اوسیدونکو ورته وویل د ډیرو ودانیو جوړېدو له کبله نور خپل ښار نه پیژني، معنی دا چې په ښار کې ګڼ ځایونه نوي شوي دي. دی وایي د لاهور دوه پوهنتونونو ته ورغی او هلته یې ولیدل چې په ټولګیو کې ګڼ زده کوونکي ول چې پکې زیاتره نجونه وي. د کوګلمن په اند دا رښتیا ده چې پاکستان پرمختګ کړی خو په هغه هیواد کې یو شمېر مسئلې هم موجودې دي چې پکې یې تر ټولو مهمه د متشددې سخت دریځۍ هغه ده. لیکوال په دې لړ کې تیره میاشت لاهور پر پارک د ځانمرګي حملې مثال ورکوي چې پکې له اویا څخه زیات کسان ووژل شول. د ده په خبره یا خو پاکستان د دې وړتیا نه لري چې د سخت دریځ نظریو مخنیوی وکړي او یا یې غواړي نه. د ده په اند چې په ټوله ټولنه کې سخت دریځي موجوده وي نو د خلکو د سخت دریځه کېدو امکانات زیات وي. مایکل کوګلمن وایي په پاکستان کې اوس مهال د ناامنیو پېښې کمې شوې دي خو د سخت دریځۍ نظریه پکې موجوده ده. دی د پاکستان په نورو مسئلو کې د تعلیم او روغتیا په برخو کې بحرانونه په ګوته کوي او وایي په هغه هیواد کې د بېوزلۍ او بیکارۍ کچ پر ټیټېدو سربیره د تعلیم او روغتیا څانګې سم پرمختګ نه دی کړی او په هغه هیواد کې د خلکو یوه لویه برخه تعلیم او روغتیا له اسانتیاو
بے برخې ده.
مایکل کوګلمن زیاتوی د پاکستان د آبادی زیاتره برخه ځوانان جوړوي، خو د هغه هیواد د بیلابیلو برخو پرمختګ او په هغه هیواد کې موجودو مسئلو یو داسې لوی تضاد پیدا کړی دی چې ښایي په راتلونکي کې ځوان کول د هیواد پر اقتصاد بار یا بوج شي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان د قومي اسمبلی تعلیمي چارو کمیټې ویلي وفاقي حکومت د قبایلي سیمو پونتون لپاره پیسې بیل کړې دي او د روان کال تر پایه به پر پونتون کار پیل کړي. خو د تعلیمي چارو پوهان وایي شاوخوا 15 کال وشول چې د قبایلي سیمو د پونتون جوړولو اعلان شوی، خو تر اوسه ورباندې عمل نه دی شوی. سراج زهیر معلومات راکوي.
اسلام آباد کې د لوړو زده کړو لپاره د قومي اسمبلی قومي کمیټې غونډې ته د تعلیم وزیر مملکت بلیغ الرحمن وویل چې وفاقي حکومت د رائے دمخیل اخوروال سیمه کې د فاټا پوهنتون لپاره 2.5 ارب روپۍ بیل کړې دي. حکومت غواړي چې دا پوهنتون زر تر زره جوړ کړي. په دې موخه د یادې کمیټې چیرمن امیر الله مروت وی چې د تعلیم وزیر مملکت ته د حکم ورکړو چې په هر صورت کې دي تر د روان کال پورې د یونیورسټي کار سرته ورسول شي، ځکه چې د فاټا طالب علمانو ته د ټولو نه زیات د اعلی تعلیم ضرورت دی.
پوسټ کړی دی ورته، نور پیسې هم شته دي، کار به په شروع شي، نقشه مقشه تیار دي. ما هغه ته حکم وکړ او ریکمینډیشن مو ورته وکړ د منیسټری آف فیڈرل ایجوکیشن ته. منیسټر صاحب هم ناست وو، سی سی چیئرمین هم ناست وو، چې د هر ایجنسۍ کې د یو سب کیمپس به مونږ خلاصو او دا واړه سب کیمپسز به مونږ یونیورسټي وال سب کیمپسز به مونږ هر ایجنسۍ کې درې کالو کې د نن خلاصو.
کله چې مشال ریډیو په دې اعلان باندې د قبایلي چارو تجزیه کار او د باچا خان پوهنتون پروفیسر ډاکټر محب وزیر نه تپوس وکړو، نو هغه اووی چې یوازې د میټینګونو تر هده پورې په دې پوهنتون کار روان دی، او که چېرې حکومت سنجیده وي نو دا پوهنتون به پخوا جوړ شوی وو.
کم وخت نه دا فاټا پوهنتون د منظورې خبره شوې ده. دا د تقریبا نن 15 کاله پورې کیږي او د هغه باوجود هم تش په یو ویسی په چاکلو باندې 2.5 کاله واړول، هغه نه پسته ویسی ورکو. او دا خبره اتره دا مونږ اورو دا عربونو پیسې دا خبرې هم کیږي، او ما نه خیال کیږي چې دا سه پتیزي سره په دې پوهنتون باندې کار شروع شي.
په یادې کمیټې کې دا هم ویلې شو چې وفاقي حکومت د فاټا سلور او یزد کونکو ته بهر ملکونو کې اعلی تعلیم لپاره سکالرشپ ورکوي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د دیر کوهستان، سوات، شانګلی او چترال د ځنګلونو مالکانو د شنبې خالی پر ورځ په پیښور کې د سیاسي ګوندونو غونډه وربلل ده چې پکې به دوی د ځنګلونو په اړه د 2002 زیږدیز کال پالیسۍ ختمولو غوښتنه کوي. خالد خان معلومات راکوي.
د زیارت پر ورځ پیښور پریس کلب کې د خیبر پښتونخوا، دیر کوهستان، سوات، شانګلی او چترال مشرانو دا یو خبري غونډه رستو مشال ریډیو ته وویل چې د هزارې ډویژن پشان دوی ته هم په ځنګلاتو کې 80% برخه ورکړی شي، او د ځنګلاتو ادارې لخوا د 2002 پالیسي دی په سمدستي توګه ختم کړی شي. د دیر کوهستان د ځنګلاتو د مالکانو د اتحادي مشر حاجی ګلشیر وویل چې دوی د پاکستان نه وړاندې د غزمکو او زنګلونو مالکان دي، او بیا 1908 او یم نه دوی ته د زنګلاتو په ګټه کې خپل برخه ملاويږي، خو موجوده حکومت د برخه کم کړی ده.
په یو صوبه کې درې قانون دي، هزارا او انډس کوستان کې ال د اغي د خپل ځنګل وې ته مالک هم اغه 80% ورګي او موږ ته 60 ډګي. دوه قوم دا وایي چې په یو کور کې دوه موسم نه جوړل بګار، څنګه اغه لاس ورګي مال امره، څنګه عام مالی زم مالک.
دغه سي د دیر کوهستان یو بل مشر اول چې دوی په خپل سیمو کې د ځنګلاتو تحفظ په خپل کوي، خو بیا د ځنګلاتو محکمې چارواکو په غیر قانوني توګه کوم لرګي خرڅ کړی دي، په هغه کې ورته هیڅ ګټه یا برخه نه ملاويږي.
په زرګونو پټه لرګي چې کم دی اغه په غس کې وو او په پیل باندې نشته، پارست والا زمون نه قبضه کړ او دا غدي مونږ ته ریلټي ملاوي شو، لې پاره کې 60% ریلټي حق دی، هغه حق مونږ ته ملاوي نه شو، هغه لرګي هم رک شو چې کم لرګي دا غدي ځګني سرکاري کړو.
دغه شان د سواد کلام نه یو ځای مشر د ځنګلاتو په حق لا صدارنګ وویل،
دا زمون جیدات دی او زمون په مرلو او په کانالونو باندې دی. نو کوم مرلې سره زمون تعلق دی، پاره کې سلور میاشتې د جیمی مونږ کال دولس میاشتې کې وخه واسو، خو ټول ژوندۍ انحصار زمونږ په دې غرونو په ځنګلاتو باندې دي. زمونږ مویشي کومه سروي دي، هغه دوباره مونږ غاګانی اوچو، خپل معمولی زندگی خپل د خوراک بشاک د پاره خیشاک لرګي دغه زینه مونږ راول استعمالو.
د دیر کوهستان چترال سواد او شانګلی مشرانو زیاته کړه چې د روان میاش په 9 تاریخ په خبر کې د سیاسي ګوندونو یو غونډه را بللې ده چې مرکزی او صوبایي حکومت باندې به دباو اچوي. دوی ته د پزنګلاتو کې خپل برخه پوره پوره ورکړي غنی بیا بدوی احتجاج باندې مجبور وي.
دا زموږ ټول د بچو خپل مستقبل مسله ده او ان شاء الله 9 تاریخ باندې زموږ د مشران به سنټران زموږ د صوبې کم ګون کې د مشران د پاره پارټي کم د دار د کسان به ټولي هغه به موږ ته لار خي او هغه باندې به قدم آی لا بلا کته حکومت هغه غورونه کو نو بس بیا خو دې ځان له زور کار ګوري موږ ځان نه خلای.
د زنګلاتو د مالکانو اتحادی مشرانو د غختنه هم وکړه چې د زنګلاتو د پاره نوې تګلار یا پالیسی جوړولو کې د دوی نه مشوره واخلي او د دې په ګټه کې د کامونو ته پوره پوره برخه ورکړي شي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د باړي ځنی اوسیدونکو وایي د تیرو څو کلونو په نام نیو کې د کورنیو غړي یا وژل شوي او یا ژوبل شوي، خو پر کلونو تیرېدو سربېره وته حکومت د تاوان پیسې نه دي ورکړي. فرهاد شینواری معلومات راکوي.
د خیبر جنسای په باړه کې د ترګرۍ په بیلابیلو پیښو کې په لسګونه ولسی وګړي وژل شوي او جوبل شوي دي او ځینې خلک بیا د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د نښتو په محل په مارټر ګولو لګېدلې دي. په دې کې د ځینې وژل شویو او جوبلو کسانو د کورنۍ غړي وایي چې تر اوسه ورته حکومتي معاوضه نه ده میلاو شوې. د باړې یو مشر محبوب خان پردی مشال ریډیو ته وایي چې نام نه پی او پی خکی دول مسی وجل شوی خو تر اوسه ورتا ماویزه نه دا ورکړی شوی.
مامون یو ته وی دی غزنې رو باندې ګلابوري شروع کړه ول مسی می ولګیدل تصویرونه یې کسې اوس مرو سره دي کنه نو ته اوسه پورې پس پښتو سلډور ده او دغو دفترو کې رپورټونه او څه شی وته اوسه پورې مته هیڅ قسم موویزه نه رو ملو شوی. نو موویزه به چې کوم حاک وي او څه دی دغه رول وي چارو ته ملو شي.
د باړې کمرخیلو یو بل مشر محمد امین اپریدی وایي
په ساونو خلک لګېدلې دي خو دغه لا بعضو خلک ولته چکونه راغلي دي هغه لا دا وایي جهنن روشه او سبا راشه پیسې نه ورکوي دا کې کالونه تیر شول او بعضو ولای سارا راغلیم نری یا اغه نو مو پذر ربی کوم کمرخیل او تیرا تختکی د ماکا کې زخمی او اغه چک راغلی را اغه یو کول وشو چل ته چی ورو چی 50000 به سه خړلی اغه لا نه ملاویږي. بل حاجی وارس نو میو کوم کمرخیل او تیرا تختکی نمائندګا او د ماکا خودکش په شوی وا اغه چکونه نری راغلی. بل حاجی وارس نو میو اغه کومي مشر نمائندګا او اغه ورزاولای وو نو اغه لم شایم نره ملو شوای.
د خیبر جن سید باړې د متاثر شو کورنیو د مالی مرستې په حق لمو چې کله د باړې پولیټیکل تحصیلدار شمس الاسلام سره خبرې وشوي نو دوی وویل چې دا ډېرې متاثر شوی کورنۍ شته چې تر اوسه ورته دغه مرسته نه ده ملو شوی. خو مونږ په دې لړ کې د دوی یو جدا فهرست یو ځل بیا فاټا سیکریټ ته لیږلی دی او چې څوک دې فهرست نه پاتې وي نو مونږ سره دې رابطه وکړي. فرهاد شین مشال
ریڈیو خیبر ایجنسی. اوس هم درتا د اسحاق خان په غږ باندې دا ټپی نشرو.
مامالو
خوب کری نہ روزگار خون ورکوی نہ مخد گلاب سترگی نرگس دی ملال کتو دی درزگارا ویستا ما زڑگے میں تاثر بندی شو لپار بندی خسات مینا دشنوستر گجنی دا سمست لیونے دشنوستر گجنی دا سمست لیونے